السلام علیکم د ازادۍ رادیو د یو سات خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم په دې خبرونه کې راپورونه خبريږي او همدارس په دوهمه نیمه کې به د ازادۍ میلما د ځنګړو مرکو یو بل برخه ووري خو لمړی خبرونه ووري د ترکیه په استانبول ښار کې د طالبانو او پاکستان د استازو غونډه روانه ده. د دوی لومړی غونډه پرون مخام پای ته ورسیده او تمه ده چې دا خبرې به نن بیا پیل شي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې پرونی خبرې په دوو پړاوونو کې د دواړو خواوو د پلاو ترمنځ ترسره شوې. د دواړو هیوادونو د دفاع وزیرانو مخکې د اکتوبر په 13مه په دوحه کې سره کتلي وو او د اوسنیو خبرو پریکړه هلته شوې وه. د ترکیې په روانو خبرو کې له دواړو هیوادونو د ټیټې کچې استازو ګډون کړی. افغان فعال نیلا ابراهیمی د ملګرو ملتونو لخوا د دوامدار پرمختګ لپاره د اولسو ځوانو رهبرانو په ډله کې نومول شوې ده. د دې دوه کلن پروګرام لپاره له یو نیم سل هیوادونو څخه له درې درزرو ډیرو کسانو نوملیکنه کړې وه. نیلا ابراهیمی چې اوس په کاناډا کې اوسیږي د شنبې په ورځ پر خپله انسټاګرام پاڼه ولیکل ډیره خوشحاله ده چې کولی شي د دومره ډیرو الهام بخونکو فعالانو په ډله کې د افغان نجونو استازولي وکړي. نوموړې وایي چې په راتلونکو دوو کلونو کې به له ملګرو ملتونو او شریکانو سره په ګډه د دوامداره پرمختګ لپاره کار وکړي. اغلی ابراهیمی ویلي دي چې دا به د هر ستوري په نوم د بنسټ د ملاتړ له لارې له نادولتي ټولنو سره ګډ کار وکړي او د افغان نجونو او نورو محرومو ټولنو د هیلو لپاره به په نړیوالو سیاسي خبرو اترو کې ګډون وکړي. نیلا ابراهیمی د هر ستوري له مؤسسانو څخه ده. د بنسټ د افغان نجونو د زړورتیا، مقاومت او هیلو داستانونه نړیوالو ته بیانوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې کله د روسیال ولادیمیر پوتین د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې موافقې ته چمتو نه وي نو دای په خپل وخت له هغه سره په کتنه ځای نه کړي. ښاغلی ټرمپ پرون د آسیا پر لور د خوځیدو او په دوحه کې د توقف پر مهال په خپل ځانګړي الوتکه ایر فورس 1 کې خبريالانو ته ویل تاسو باید پوه شئ چې موږ یو توافق غواړو خو خپل وخت به ضایع نه کړم. هغه زیاته کړه له ولادیمیر پوتین سره زما اړیکې تل ښه وو خو روان وضعیت مې ډیر مایوسه کوي ځکه ما فکر کاوه چې دا مسله به په منځني ختیځ کې د سولې له ټینګېدو مخکې حل شي. په عین حال کې رویټرز خبري اژانس د دوه باخبره سرچینو له قوله خبر ورکړی چې د ټرمپ ادارې د روسیې پر اقتصاد د بندیزونو یو بل کڅوړه چمتو کړې ده چې که پوتین د سولې له موافقې ډډه وکړي نو ښایي عملي شي. د افغانستان د اولس کلنو د فوټسال لوبډلې بیگانه وخته د آسیا د ځوانانو د 2015 کال د لوبو په لړۍ کې د بحرین لوبډلې ته 0-0 ماتې ورکړه او دوهمه بریا یې په خپل نوم ثبت کړه. افغانستان د لوبو په دې لړۍ کې مخکې ازبکستان هم مات کړی وو او تمه ده چې نن به له چین سره مخامخ شي. د آسیا د فوټسال د لوبو لړۍ تېره اونۍ په بحرین کې پیل شوه او د ګډو رسمي لوبو افغان لوبغاړي نصرت حق پرست تیره شپه له خپل استرالیایي سیال کویلان سالکیلت څخه بې ساري ماتې وخوړه. 25 کلن سالکیلت په ابوظبي کې د یو اف سي د سازمان په چوکاټ کې د لوبې د لومړي راوند په 2 دقیقه او 15 ثانیه کې حق پرست د پښې په وسیله په سر یو کلک گزار ورکړ او ناکاوټ یې کړ. حق پرست د دې ضربې په پایله کې د څو شېبو لپاره بې سده شو او په داسې حال کې چې له هم د قفس پر غولي پروت و د لوبې ریفري سال کیلټ ګټونکی اعلان کړ. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو نن یک شنبه ده. د 1404 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب څلرمه ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 16 سره برابر ده. وړاندې په خبرونه کې راپورونه لرو. وابهوري چې په استانبول کې د طالبانو او پاکستان د پلاوو د خبرو لومړی ورځ پای ته ورسېده. د دې خبرو د اهمیت او څرنګوالي په اړه یو مرکه هم لرو.
جوار اختلاف معلومی دی مسائل باندې و بحث وکي خو دی و بیرته مجبور دی چې د خپل معلومات او بحثونه د خپل مشرانو سره په افغانستان کې او هم پاکستان کې بیا شریک دي.
په عین حال کې پاکستانی چارواکو اعلان کړی چې له افغانستان سره د امنیتي وضعیت د ارزونې تر بشپړېدو پورې به له افغانستان سره ټولې ترانزیتي لارې تړلې وي.
مونږ همیشه دا غواړو چې سیاسي او نظامی اړیکې باید په تجارتی اړیکو اغیز ونه لري. که چیرته لارې بندې پاتې کیږي دا یوازې افغانستان نه بلکې د پاکستان لپاره زیات تاوان.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي ترکیه باید افغان خبریالانو ته په دې هیواد کې د کار او فعالیت امکانات برابر کړي. په یو بل راپور کې به واورئ چې له افغانستان نه ناروغان او محصلان د هند په ویزو کې اسانتیا غواړي. نور مطالب هم لرو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز د لری په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورته لومړی موضوع ته په ترکیه کې د طالبانو د حکومت او پاکستان د استازو غونډه روانه ده. د دوی لومړی غونډه پرون ماښام پای ته ورسیده او تمه ده چې دا خبرې بنن بیا پیل شي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې پرونی خبرې په دوه پړاوونو کې د دوړو خو او د پلاو ترمنځ ترسره شوې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو په وزارت کې سرچینو د نوم نه خودلو او غاګ نه خبرولو په شرط ازادي رادیو ته ویل د استانبول غونډه به درې ورځې دوام وکړي او د دوړو هیوادونو تخنیکی ډلې به د اوربند غځولو امنیتی همکاریو دوړخیز سوداګری او له پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. د دوړو هیوادونو د دفاع وزیرانو مخکې د اکتوبر په 13مه په دوحه کې سره کتلی او د وسنیو خبرو پریکړه هلته شوې وه. د ترکیه پر روانو خبرو کې د دوړو هیوادونو ټیټې کچې استازو ګډون کړی. د راپورونو له مخې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال رحمت الله نجیب په قطر کې افغان سفیر سهیل شاهین د بهرنیو چارو وزارت د لومړی سیاسي څانګې مشر نور احمد نور د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی او د دفاع وزارت استازی نور رحمان نصرت د طالبانو د حکومت استازولي کوي. پاکستانی خبریالانو د سرچینو له قوله ویلي دي چې د افغانستان لپاره د پاکستان د استخباراتو مسؤول د پاوز عملیاتي مشر او د بهرنیو چارو وزارت او استازي د پاکستان له اړخه ترکیه ته تللی دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي په دې ناسته کې پاکستانی اړخ سره په دوحه کې د څو ورځو مخکې د هوکړې په تعقیب او د پاتې مسایلو په اړه خبرې کیږي، خو هغه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د جمعې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر حسین اندرابی په خپل اونیس خبری کانفرنس کې وویل تمه ده چې د استانبول په غونډه کې به د ستونزو د اواری لپاره پر یو ثابت میکانیزم موافقه وشي. نوموړي ویلي له غونډې د څارنې د یو ټینګ او تصدیق وړ میکانیزم د جوړېدو تمه لري څو د تروریزم هغه ګواښ له منځه یوسي چې د په وینا د افغانستان له خاورې پاکستان ته متوجه دی. له دې مخکې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلي وو که د طالبانو له حکومت سره د دوی ستونزې د خبرو له لارې نه اوریږي نو له افغانستان سره یې ښکاره جګړه ده. خو نوموړي پرون د اکتوبر په 15مه د پنجاب په سیالکوټ ښار کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له طالبانو سره یې د قطر په پلازمینه دوحه کې د خبرو پر مهال داسې احساس وکړ چې هغوی سوله غواړي. د افغانستان له خاورې پاکستان ته ورپېښ ګواښ هغه تور دی چې دا هیواد یې تل پر طالبانو پورې کوي، خو د طالبانو حکومت دا ادعاوې په وار وار رد کړي دي او ویلي دي چې ترهګري د پاکستان کورنۍ مسله ده چې باید په خپل کور کې ختمه کړي. د همدې موضوع په اړه د بحث لپاره مې د پرزیدلې جمهوري نظام د دفاع د سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل نظر پوښتلی دی. ښاغلي میاخیل د مرکه په پیل کې په استانبول کې د روانو خبرو په اړه راته وویل
روسه پوری زیات جزئیات خبره شوی نه دی، خو دا مغمیږي چې د هیات چې کومه تله ده د ټیټه کچه ده او زه فکر نه کوم چې دی د دې صلاحیت ولري چې په ټولو مسایل باندې فیصله وکړي. البته مسایل باندې و بحث وکړي، خو دی و بیرته مجبور دی چې د خپل معلومات او بحثونه به په خپل مشان سره په افغانستان کې او هم پاکستان کې بیا شریکی. نو زه فکر کوم چې دلته جوار اختلاف معلومیږي د دوه خواو او همدا علت دی چې د خبرې اترې په کټه کشه باندې تحلیل کړلې. نو هغه اساسي مشکلات چې کوم یو دی چې پاکستان کومه ادعا درلودله چې په افغانستان کې ټي ټي پی دی او افغانستان باید ټي ټي پی په مقابل کې اقدام وکړي او پاکستان کې حمله ونشي، نو یا د ترانزیت مسله ده یا د مهاجرت مسله ده چې دا اساسي مسایل دي. نو زه فکر کوم چې هغه ډېر ژورې ریښې لري او په ساده فکر نه کوم چې حلم شي، نو دا اختلاف به موجود وي خامخا.
مننه میخیل صاحب، تاسو یادونه وکړه چې د دواړو خواوو پلاوی دی، ټیټی کچه پلاوی دی، علت څه دی چې دواړو خواوو په ترکیه کې روانو مذاکراتو کې د ټیټی کچه استازي برخه لري؟
په قطر کې خو دې وزر مجلس وکړ، والته په لوړه کچه باندې کسانو دواړو خواوو نه پکې برخه واخیستله، او علت یې دا و چې هغه تود جنگ، یعنی معنا چې جنگ مخه ونیول شي. اما دا نور مسائل چې کوم دي، دا اختلافات زه فکر کوم چې ژور دي او دا په اسانه باندې حل کېدلی نه شي. البته د دې دغه بدایي علت چې دواړو خواوو به په دې باندې یو توافق، ځکه چې په توافق خو امکان نه لري چې یو خوا توافق وکړي او بل خوا ورسره موافق نه وي، نو بیا داسې یو هیئت هلته راولېږي. نو فکر کوم چې البته دغه منځګړي هېوادونو هم دې کې رول لري چې قطر او ترکیه ده، نو په دې به توافق کړی وي چې تر څو هغه تفصیل د دې مسایلو باندې بحث وکړي او بیا لارې حل دې ته خپلو ملکونو کې خپلو مشرانو ته څنګه وړاندې کړي. نو زه فکر کوم چې دا راته یو اوږده پروسه ښکاري.
څه فکر کوي چې د پاکستان د دفاع د وزیر خواجه آصف پرونی اعلان چې ګواهی کړی و چې که دا خبرې نتیجه ورنه کړي نو د افغانستان پر وړاندې بد څرګنده یا واضحه جګړه پیل کوي پاکستان، دا به د استانبول د خبرو په جریان باندې څه ډول اثر وکړي؟
نو زه په فکر کوم چې دا سی څرګندونه کله چې مذاکرات روان وي یا راپای چې کوي د حل د منازعاتو د فرمولې په اساس باندې دا ناسمې څرګندونې دي او په خبرو اترو کې مشکلات رامنځته کوي. زما په اند باندې د خواجه آصف د پاکستان د دفاع وزیر څرګندونې یوازې دا نه چې همیشه دا غېدلې ده څرګندونې غیر مسؤلانه دي او ډیپلوماتیک نورمال باندې سره برابر نه دي. په خوا به سرحدونو کې یا حتی طالبانو په وخت څو ځله په سرحدونو کې نخلې سره وشول، خو هغه همیشه کېږي او بیا د صفري نقطې لاندې سره کېني او بیا مشکلات حل کوي، که هغه د ترانزیت په باره کې وي، که د امنیت په باره کې وي، که نور وي. اما دا چې ته خپل الوتکې جګې او د بل هیواد پایتخت ولې، نو دا ښکاره تجاوز دی او معنا دا ده چې د افغانستان حاکمیت ته دی احترام نه لري او فکر کوي چې دا چې طالبان اوس ملي او نړیوال مشروعیت نه لري نو دوی نشي کولی چې ځان له دفاع وکړي. نو داسې غیر مسؤولانه څرګندونه کوي او د پاکستان نه هم لاره ورکه ده زما په خپل نیت باندې، ځکه چې پاکستان د جدي امنیتي او اقتصادي او سیاسي ستونزو سره مخامخ دی او غواړي چې توجه بل خواته ویسي.
که لاند په پای کې ځواب راکړي، د افغانستان خاوره په خطر کې ده، مخصوصا وخان؟
د افغانستان خاوره خو چې په افغانستان کې یو غیر مشروع او غیر قانونمند حکومت وي او د افغانستان سفارتونه فعال نه وي، په مشغول ملتونو کې ځای ونه لري، په تعلیم باندې بندیز وي، مشرې څوک نه ګوري، نو دا په خپله د افغانستان لپاره خطر دی. که زموږ د پخواني رژیمونو ټولو وګوري، دغه زموږ اساس په مخکې چې تېر شوي دي 50 کاله، هغه علت دا و چې داخلي مشکلات او داخلي مشکلات زمینه دې ته مساعدوله چې بیرون نه مداخلې په داخل د افغانستان کې وشي. نو زه د بیروني خطر نه خپله د داخلي خطر زیات په مهم دی چې کور دې جوړ نه شي او مشروعیت د نظام نه وي او ولس په هغه نظام کې خپل ځان ونه ګوري، نو هر حالت افغانستان لپاره د افغانستان خطر سره مخامخ دی. د افغانستان ګټې، د افغانستان حاکمیت، دا ټول د خطر سره مخامخ کیږي سره. نو زه فکر کوم چې په خپل منګه په داخل د افغانستان کې باید کار وشي چې کور جوړ شي، چې کور دې ورانی نو بس دونی خطر ډېر زر تاثیر کوي.
د پرزیدلی جمهوری نظام د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل و چې د ترکیه په استانبول ښار کې د طالبانو د حکومت او پاکستان د استازو ترمنځ د روانو خبرو په اړه نظر څرګندو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د استانبول غونډه به 3 ورځې دوام وکړي او د دواړو هیوادونو تخنیکی ډلې به د اوربند غځولو، امنیتي همکاریو، دوه اړخیزې سوداګرۍ او له پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر